د شپې 9 بجې شوې. د آزادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په خبرونو پیلېږي. په بدخشان ولایت کې د طالبانو یو سیمه ایز چارواکی وایي چې پرون په دې ولایت کې 130 تنه بزګران د کوکنارو د کښت په تور نیول شوي دي. د بدخشان د امنیه قمندانۍ د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د څانګې مشر شفیق الله حافظي ویلي دي چې په نیول شویو کسانو کې د څو کلیو اوسیدونکي شامل دي. حافظي وایي چې تورن کسان د بدخشان ابتدایه محکمې ته ورپېژندل شوي دي. د حال وش په نوم د ایران د بشري حقونو بنسټ وایي چې د یو افغان وګړي په ګډون د ایران د یست په زندان کې 3 کسان اعدام شوي دي. د بنسټ پرون پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د قتل او د مخدرو موادو اړوندو جرمونو په تور د دې کسانو د اعدام حکم د پنجشنبه په ورځ تطبیق شوی دی. حلوش وایي د افغانستان وګړی د فراه ولایت اوسیدونکی اسماعیل بارکزی نومېده چې په 19 کلنۍ کې په یست کې د قتل په تور نیول شوی و. له دې مخکې په ناروې کې ډیره د ایران د بشري حقونو یو بل بنسټ ویلي و چې د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د 150 افغان وګړو په ګډون 168 کسان په ایران کې اعدام شوي دي. ترکیه د سوریه د جګړې لښکېلو اړخونو غوښتي دي چې په خپلو کې خبري وکړي. د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان نن په انقره کې له خپل ایراني سیال عباس عراقچی سره ګډې خبري غونډې ته وویل. وروسته یو پرمختګونه وښوده چې د سوریه حکومت باید له خپلو خلکو او وسلوالو مخالفینو سره موافقې ته ورسیږي. هغه همداراز غوښتنه وکړه چې په استانه کې د روسیې، ایران او ترکیې د درې اړخیزو خبرو لړۍ بیا پیل شي. مسکو او تهران د سوریه په جګړه کې د ولسمشر بشار اسد ملاتړ کوي او انقره بیا د سوریه د ملي پاوځ په نوم د هغې ډلې ملاتړ کوي چې بیلابیلې وسلوالې ډلې پکې راټولې شوې دي. د دې مخکې رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی و چې ایران پلوې وسلوالې ډلې له عراق څخه سوریه ته ننوتې دي او د کلابندو دولتي ځواکونو د ملاتړ لپاره تېره شپه د سوریه شمال ته واستول شول. د سوریه د پاوځ سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په دې ډلو کې 8 شعبي د عراق کتایب حزب الله او د فاطمیون لخر شامل دی. د په داسې حال کې ده چې سنی وسلوالو د جمعې په ورځ د سوریې په حلب ښار کې پر پراخو سیمو ولکه ټینګه کړه. د ګرجستان ولسمشر د اپوزیسیون د څو مشرانو تر نیول کېدو وروسته ویلي دي چې هېواد یې د پاڅون په حال کې دی. سالومي زورا بشویلي چې په خپله هم د حکومت پر ضد د اعتراضونو ملاتړ کوي. دا څرګندونې له فرانس انټر رسنۍ سره په مرکه کې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پولیسو په پلازمینه تبلیسي کې د څلورمې پرله پسې شپې په مخه د خلکو مظاهرې ټیټ پرک کړې. دا اعتراضونه د حکومت د هغه پلان پر ضد پیل شوي دي چې غواړي تر 2028 کال پورې په اروپایي ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب پلان وزنډوي. د راپورونو له مخې پولیسو تر اوسه لږ تر لږه 200 کسان نیولي دي، خو د تېره شپې د نیول شویو کسانو شمیر نه دی معلوم. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډله د آسیایي جام سیالیو په لړۍ کې خپل دریمه مسابقه سبا د نیپال په وړاندې کوي. افغانستان تیره جمعه د دې مسابقو په لړۍ کې خپل لومړی لوبه بنگلاديش ته او پرونې د سریلانکا پر وړاندې خپل دوهمه لوبه وبایلله. افغانستان په بی ګروپ کې له بنگلاديش، سریلانکا او نیپال سره یو ځای دی. په ای ګروپ کې د پاکستان، متحده عربي اماراتو، هند او جاپان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډلې برخه لري. د متحده عربي اماراتو په کوربتو په دې مسابقو کې 8 ټیمونه شامل دي او دا لوبلړۍ تیره جمعه پیل شوه چې پایلوبه به د لیندۍ یا قوس پر 13 وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونو کې به واوري چې په بدخشان ولایت کې 130 تنه بزګران د کوکنارو د کرلو په تور نیول شوي دي.
دوی ځکه نیول شوي چې له عوامرو یې سرغړونه کړې او د کوکنارو پر کښت یې اقدام کړی او بل فعل د هماغو کروندو او ځمکو سره نیول شوي.
په کورمه کې د شیا او سنی جنګیالیو ترمنځ پر اوربند موافقه شوې او په سوریه کې د افغانانو په ګډون د وسلوالو د جګړې په اړه یو شمیر کسانو اندېښنه ښودلې. په یو بل راپور کې به واورئ چې یو شمیر انځورګران وایي اوس یې هنري کارونه بازار نه لري.
که نشو کولای پر تابلو تصویر وکاروو، خو کولای شو د طبیعت هر ډول مناظر وکاروو، ولې له بده مرغه د پلور د ځای نشتون د ستونزو سره مخامخ کړي.
نور مطالب هم لرو او په 15 دقیقې بحث کې به د طالبانو له حکومت سره د سیمې د هیوادونو د اړیکو د تعامل څرنګوالی وڅېړو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي چې د کوکنارو د کښت په تور 130 کسان نیول شوي او محکمې ته معرفي شوي دي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي چې دا بزګران د کوکنارو د کښت پر مهال نیول شوي، خو نوموړی ادعا کوي چې لمخ کې پرې د بدیل کښت لپاره د نورو کرنیزو محصولاتو تخمونه هم ویشل شوي وو. د موضوع جزئیات د فیروزې عزیزی په راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت په یو عملی اقدام کې د ځل د بدخشان ولایت له بیلابیل ولسوالیو 313 زیات بزګران نیولې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس ذبیح الله امیری د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا شمېر بزګران د کوکنارو د کښت په تور د ده په خبره په بیل فعله توګه نیولې دي.
مواد مخدر دوی ځکه نیول شوي چې له عوامرو یې سرغړونه کړې او د نشه یي توکو یعنې کوکنارو پر کښت اقدام کړی او بل فعل یې د همغو کروندو او ځمکو سره نیول شوي. دوی د همدې مرکزي ولسوالیو لکه اورګو، یفتل، کشم او بهارک او ځینو نورو ځایونو دي او محکمې ته ورپېژندل شوي دي.
خو د نیول شویو بزګرانو ځینې خپلوان بیا وایي دوی له مجبوریته او اقتصادي ستونزو او بدیل کښت نه لرلو له امله د کوکنارو کښت اړ شوي. د یفتل ولسوالۍ اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
و کسان یوازې د یفتل د ومې ناحیې له ګورګشان سیمې نیولې چې ټولې بزګران د یو مرکز ته انتقال کړي. مخکې جمهوریت نظام کې اکثرو خلکو او ځوانانو کار او دندې درلودې، اوس ټول خلک بیکار او اقتصادي ستونزې لري، مجبور دي او د دې توکو کښت یې مخه کړي. دوی خو بی طرف او عام بزګران دي، باید د نیولو پر ځای ورته پوهاوی ورکړل شي، د کار زمینه ورته برابره یا هم د نورو کرنیزو محصولاتو د کښت بدیل ورکړل شي.
د بدخشان ولایت ځینو نورو طالب چارواکو د بختر خبري آژانس په ګډون ځینو نورو رسنیو کې نیول سوي بزګران د یفتل، پاین، بهارک، درایم او جرم ولسوالیو اوسیدونکي بللي دي. د درایم ولسوالۍ یو بزګر عبدالرحمن بیا وایي سږکال یې په شل جریب ځمکه کې کوکنار کرلي، خدای هم دلیل بد اقتصادي وضعیت بولي.
نیم سال بیست زمینه کدام دیگه هم میکارم دیک کار غریبی است، هیچ چیزی دیگه.
شش کال میشل جری بزمکی که گوکنار کردی او نور به هم بکرم، کاروبار نسته، یه وقت ماشمان دارم، نو چنگ بکرم، داغوی خوارد چنگ پیدا کرم. تیر کالی طول را چپا کرل خو یو چه تریاک میتری طول کرل، د یو پاو تریاکو پیسې زما لپاره د سل منه غنمو پیسې پوره کوي، له بل چا مې ځمکه اخیستی او کوکنار پکې کرم.
دا بزګران او خپلوان یې داسې وخت د بدیل کښت نشتون ادعا کوي چې بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي له دې وړاندې په دغه ولایت کې په ټولو بزګرانو هنګ، غنم او د ځینو نورو غلو او کرنیزو محصولاتو تخمونه ویشل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې UNODC د لندۍ په اتمه خپور کړي راپور کې ویلي په افغانستان کې د تریاکو تولید په 2040 کال کې د تیر کال په پرتله 10% زیات شوی دی. د UNODC په ټکو د طالبانو د مشر د بندي سربیره افغانستان کې سږ کال 433 ټنه اپین تولید شوی دی. راپور کې راغلی پروس کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیا 440 امریکایي ډالر وه، خو سږ کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیا 240 امریکایي ډالر ته پورته شوی، چې له همدې امله بزګرانو او مافیایي ډلو له دې لارې 260 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي، خو طالبانو د یو ان او ډی سی د راپور موندنې رد کړي وي. وړاندې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې ویلي سکل د کوکنارو د کښت جغرافیایي مرکز له هلمند د بدخشان ولایت ته انتقال سوی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د ملګرو ملتونو د دغې ادارې په حواله ویلي په 2040 کال کې د افغانستان له نیمایي زیات 95% کوکنار په شمال ختیځو سیمو په ځانګړې توګه په بدخشان کې کرل سوي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده په 2022 کال کې په یو فرمان کې په افغانستان کې د نشه یي توکو پر کرلو، قاچاق او خرڅلاو بندیز ولګاوه. د دغه فرمان په صادرېدو طالبانو په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې د کوکنارو د کښت د لمنځه وړلو عملیات وکړل، چې په بدخشان ولایت کې په غبرګون کې اعتراضونه هم وسول او د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا اعتراض کوونکو باندې په ډزو کې یو شمېر کسان ووژل سول او یو شمېر هم ټپیان سول، چې د ارقامو په اړه بېلابېل معلومات وړاندې سوي وو، خو د طالبانو حکومت هغه مهال نه و تایید کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، د سوریې جګړې ته یو ځل بیا د فاطمیون لخر چې له افغان شیعاګانو جوړ دی استول شوی دی. یو شمیر شیا دینی عالمان د سوریې په جګړه کې د افغانانو ګډون ته په ښه نظر نه ګوري او وایي افغانان باید په بهرنیو فرقي شخړو کې ښکیل نه وي. په دې اړه سفیولا ستانکزی دا راپور برابر کړی.
په سوریه کې د بشار اسد د رژیم د مخالف او اروپا کول پرمختګ سره له افغانانو جوړه د فاطمیون په شمول د ایران ځینې ملاتړي ملیشه ډلې د سوریې د دولتي ځواکونو د ملاتړ لپاره وردانګلي. د ایران د سپاهي پاسداران د بهرنۍ څانګې قدس تر نظر لاندې د فاطمیون په ډله کې اکثر ایرانی میشت افغان کډوال جنګیږي. تازه د سوریې د رژیم مخالف ډلې په چټکۍ د پرمختګ په حال کې دي او د سوریې دویم لوی ښار حلب ډېرې برخې نیولې. دې چارې سوریه د ایران له ملاتړ برخمنو ملیشو ته اړمنه کړې. رویټرز آژانس د سوریې دوو پوځي چارواکو تایید کړي چې دا تازه دمي جنگیالي د سوریې د دولتي عسکرو د ملاتړ لپاره په شمالي جبهو کې د جنگ اول خط ته استول شوي. د سوریې تازه نښتو ته د فاطمیون ډلې په چوکاټ کې د اکثرو افغان ملیشو استولو ګڼ عکس العملونه پارولي. یو افغان شیا دینی عالم آیت الله رحیمی سیغانی بامیانی د ایران په دې کار کلکې نیوکې کړي او افغان ځوانان یې هڅولي چې د سوریې جګړې ته ورنشي.
سوریه نه موضع اسلام است، نه موضع کفر.
سوریه نه د اسلام موضوع ده، نه د کفر. شرعاً تاسو ته جایزه نه ده شاید ځان چمتو کړئ او سوریه ته د جهاد لپاره ولاړ شئ. آیا موږ چې نور مو د ځوانانو له اعتقاد، ایمان، سادګۍ او کډوالتوب استفاده کړې او فاطمیون او زین نبیون ډلې یې جوړې کړې، هېر مو کړل چې 15,000 دا ځوانان مو په سوریه کې تر خاورو لاندې شول؟
فاطمیون ډلې ته نږدې سرچینو بیا تر 1990 کال د خپل وژل شوو جنګیالیو شمېر 2000 او د ټپیانو 8000 یاد کړی. یو وخت د داعش سره د جګړې په اوج کې د فاطمیون ډلې شمېر تر 30,000 کسانو اټکل کېده. فاطمیون ډله چې د ایران له ملاتړ برخمنه ده په 2014 کال کې یو وار بیا منسجمه شوه او د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې په ګټه په سوریه، یمن او ځینو نورو سیمو کې نیابتي جګړې مخته وړي. فاطمیون لخکر له شیا مقدساتو د دفاع او په سوریه کې د زینب د حرم د دفاع په شعار سره جوړه شوی. خو د راپورونو له مخې په ایران کې میشت ګڼ افغان کډوال د پیسو او یا د ایران د دایمي استوګنې د ترلاسه کولو لپاره له دې ډلې سره یو ځای شوي دي.
د سوریه په جګړه کې د فاطمیون لخکر په لیکو کې د ایران کې د ډیرا افغان کډوالو د ګډون په اړه راپور مو اوریده. د خیبر پښتونخوا د کرمې ایجنسی چارواکي او سیمایز مشران وایي چې هلته د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ مکمل اوربند ټینګ شوی او دواړو غاړو خپل سنگرونه امنیتي ځواکونو ته سپارلې دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره مې د ازادي راډیو د مشال څنګه له اډیټر داوود خټک سره خبرې وکړې.
پس له نږدې دوه اونیو چې الته یو جنگ روانو او پاغي کې یعنی لدوارو غواړو کا غاس سنیانو شیګانو په یعنی په لزګونو کسان پکې وژل شول چې خزی او ماشومان پکې شاملو. پرون داسې شوی دی چې الته اوربند شوی دی او د دوارو غاړو کسان چې کم په خپل خپل مورچو کې ناستو نو اغل اغزیا را کوس شوی دی مورچه خالی کړی دی او الته وست پاکستان امنیتی ځواکونه ورغلی دي. تردا د مو پورې تازه اطلاعات دادی چې کوم نوی جګړن د شوی ډزې نه دی شوی کسه هم تر اوسه پورې سرکونه چې دی اغه لا هم خلاصی ته لا انتظار کیږي چې دا آزاد شي.
ډیر خلک بل خپل کورونو مینوم به ځای شوی وي اغه بیر تستان شوی یا پوربند کې د دې اٹکل شوی چې څه بکیږي
اوربن تر اوسه پورې خدا چې کوم د پاکستان حکومت او پوز په یعنی سم دستی چې کوم کار کړی دی هغه داري چې ډزبندي وشي اوس کله چې ډزبندي وشي نو زه فکر کوم چې اوس به خلک واپس خپل کورونو ته راځي. خو تر اوسه پورې کوم خلک چې بے کور شي هغه تر اوسه پورې خپل کورونو ته نو راغلي ځکه چې اوربن شوی نو ډز ډوز روانو په غځي کې اوس به هغه ستنه کیږي. او د دې نه پس به دا کینی پرون یو جرګه هم شوی د په کوارټ کې او الته د پښتونخوا گورنر هم ورغلی او د پښتونخوا اعلی وزیر هم الته ورغلی او په هغه جرګه کې دا خبرې شوې دي چې دلته څنګه وکړل شي چې په مستقله توګه باندې دلته یو ډزبندي وشي. نو دا به ټولې لارې چارې چې دا به اوس په دې کې لټی چې دا خلک څنګه واپس راشي.
خټک صاحب د دې جګړې هغه اصلي طبیعت اقتصادي ګټو منافعو یا د ځمکو پر سر اصلي جګړه ده او که طبیعت د سنی او شیعه جګړه ده؟
ګوره کورم کې دواړه غاړي چې دي کاغه سنیان دي کاغه شیعاګان دي هغه دواړه پښتانه دي دواړه قبایل دي. او په دې کې همیشه چې کله دا جګړه راوچتیږي نو دا د ځمکو په سر باندې راوچتیږي. خو د دې ځمکو سره چې کله بیا مذهبي تاوتریخوالی هم میلاو شي لکه شیعه او سنی او په پاکستان کې د شیعه او سنی جګړه چې ده دا هغه د ضیاء الحق د دور نه روانه ده خاص کر په کورم کې. نو د دې سره چې کله مذهبي جذبات بیا میلاو شي د دې ځمکو د جګړې سره نو د اغینې بیا یو لوی جګړه جوړ شي ځکه چې د ځمکو جګړه همیشه یا د یو وړوکی قوم یا د یو وړې قبیلې ترمنځ راشي. خو چې کله ور سره د مذهب خبره میلاو شي نو بیا اغه لوی قبیلې هم په دې کې د مذهب په تور باندې را شامل شي او بیا خلک اغه کم تشدد هم چې کوي اغه د ځمکې په سر نه کوي بلکې اغه بیا د مذهب په نوم باندې کوي.
د ازادي راډیو د مشال څنګه اډیټر داوود خټکو چې په کورما کې د جګړو د پای ته رسیدو او اوربند په اړه جزئیات اورول.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ایران په یزد ولایت کې 19 سوداګریز مرکزونه د غیر قانوني کډوالو د ګمارنې په تور تړل شوی دي. د ایران دولتي خبري اژانس صدا او سیما د ښار د امنیتي پولیسو د یو چارواکي له قوله خبر ورکړی چې په دې مرکزونو کې ګمارل شوی بهرنیانو په ایران کې د کار واستوګنې قانوني اسناد نه درلودل. په دې اړه نور تفصيل په دې راپور کې واورئ.
په ایران کې د افغان کډوالو پر ژوند او کار د سختو محدودیتونو په دوام د دې هیواد د یزد ولایت امنیتي پولیسو اعلان کړی چې 19 سوداګریز مرکزونه یې د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو له امله تړلې دي. د صدا وسیما د خبري اژانس د راپور له مخې چې پرون یک شنبه د دسمبر اوله یې خپور کړی د یزد ولایت د امنیتي پولیسو او د عامه ځایونو د نظارت رئیس علي اکبر تبایی ویلی چې دا مرکزونه له هغه وروسته وتړل شول چې هلته د اوسېدو او کار قانوني اسناد نه لرونکي بهرنیان په کار ګمارل شوي وو. په ایران کې هغو کسانو ته چې قانوني اسناد ونه لري غیر مجاز بهرني وګړي ویل کیږي. یو شمیر افغان کډوال وایي چې دوی په کار کې د پولیسو لخوا نیول کیږي او د اسنادو د ارزونې لپاره د اخراج مرکزونو ته وړل کیږي. سمیع الله چې د ایران د آزاد اوسېدونکو دی ازادي راډیو ته وویل
په کار بوخت و چې ناببره پولیس راغلل او ټول یې ونیول. وروسته اسناد وکتل هغوی چې اسناد لرل پریښول خو هغه کسانې له ځانه سره بوتلل چې اسناد نه درلودل. وضعیت خراب دی او هر ورځ محدودیتونه زیاتیږي.
محمد رفیع چې د ایران د تالون ولسوالۍ اوسېدونکی دی وایي
جامعه اخراج شدیم جای کار
شپاوه. ټول له کار ونیول او د اخراج مرکز ته بوتلل. زه او یو ملګری می د خوړو راوړلو لپاره وتلی وو. دلته وضعیت ډېر سخت دی، هر ورځ نیونی روان دي. زموږ کارځای هم وتاړه ځکه افغانان یې استخدام کړي وو. اوس بیکار یم او افغانانو ته په ایران کې کار پیدا کول ډېر سخت سوي. د ضمانت په بدل کې هم کار نه ورکول کیږي.
پورسته یو میاشتو کې د ایران حکومت د افغان کډوالو لپاره د کار او ژوند شرایط ډیر سخت کړی دي، چې په پایله کې ګڼ شمېر کډوال نیول شوي او له ایران څخه ایستل شوي دي. تر دې مخکې د میزان په میاشت کې په لرستان، تهران، کرمانشاه او تبریز ولایتونو کې په کرنیزو ځمکو تولیدي شرکتونو، د خوراکي موادو په فابریکو او د ودانیزو پروژو په برخو کې د افغان کارګرانو ګمارل منع شوي وو. همدارنګه د روان کال د سور په میاشت کې د ایران حکومت د غیر قانوني بهرنیو کارګرو په ګمارلو جریمه ولګوله. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څانګې ویلي و چې که څوک غیر قانوني کارګر وګماري، هر ورځ به شاوخوا 1.2 میلیونه تومان چې نږدې $60 کېږي جریمه کېږي. افغان کډوال وایي چې د ایران پولیس اکثره غیر قانوني افغان کډوال سمدستي نیسي، کمپونو ته یې لیږي او وروسته یې له یاد هېواده باسي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې هر ورځ نږدې 1000 افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راستول کیږي. ایرانی چارواکو تر دې مخکې ویلي وو چې په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د ښځو د حقونو د فعالې منیجی صدیقی د ادعا چې ګنې د طالبانو په زندان کې جنسي تیری پرې شوی د یو شمیر فعالانو او معترضو ښځو سخت غبرګونونه پرولی دي. نوموړې له عامو خصوصي ټلویزیون سره چې په بهر کې فعالیت کوي په مرکه کې ویلي چې د شپږو میاشتو بند په موده کې دوه ځلې د طالبانو لخوا ډله ییز جنسي تیری پرې شوی دی.
د طالبانو په زندان کې د شپږو میاشتو بند تیرولو وروسته د معترضې ښځې منیجی صدیقی ادعا چې په زندان کې پرې ډله ییز جنسي تیری شوی د افغان ښځو سخت غبرګونونه راپارولی دي. له هغه وروسته چې معترضې منیجی صدیقی له عامو ټلویزیون سره چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي په یوه مرکه کې ویلي چې یو ځل د ملي امنیت په 40 ریاست کې او بل ځل د ترخی پله په زندان کې پرې د طالبانو له لوري جنسي تیری شوی، معترضې ښځې او د ښځو د حقونو فعالین دا پیښه ټکان ورکوونکې بولي. دوی وایي چې دا وضعیت د هغو جدي ستونزو ښکارندوی کوي چې افغان ښځې ورسره مخ دي، په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کوي. د دې پیښې په تړاو په ټولنیزو رسنیو کې پراخ اعتراضونه شوي او د طالبانو د ځواب ویلو غوښتنه شوې ده. ازیتا نظیمی چې یوه خبریاله او د ښځو د حقونو فعاله ده، ازادي راډیو ته وویل
این مورد تازه نیست که زنان افغانستان در زندانهای طالبان شکنجه
و در لمره پیخنه ده چه در افغانستان قضی در طالبان و زندانونو که شکنجه کیگی او جنسی ازادی گی. پا افغانستان که ظلم و جنایت دوام لری، نریوال طولنه تل پا دیار خاموش پاتی شوی او در افغان خزو غگی نده او ریدلی. زمو گختنه لنریوال طولنی او در بشری حقونو لسازمانونو داده چه در افغان خزو ترسنگ او دریگی
بیستن و صدای ما را انعکاس بتن به جهان و بفهمانن که همچو مشکلات در افغانستان هست.
رقیه سعید چه یو بله معترضه ښځه ده او مخکې هم د طالبانو په زندانونو کې د بد چلند او جنسي آزار په اړه خبرې کړې وې. د منیجی صدیقی د ادعا په تړاو وویل
اظهارات اخیر بانو منیجی صدیقی تکان دهنده و وحشتناک بود.
در منیجی صدیقی وروستی څرګندونې واقعیا تکان ورکوونکې او ویروونکې دي. سره له دې چې نور کسان هم مخکې د طالبانو د جنایتونو په اړه خبرې کړې وي، خو د طالبانو د فشار، کورنۍ او ټولنې له امله ډېری خلک چوپ پاتې کېږي. دا کوم چې منیجی اخیستی د ظلم پر وړاندې یو ستر مبارزه ده.
خیلی ها که بانو منیجی صدیقی برداشتن واقعا شجاعانه و قابل ستایش و تقدیر است و این خودش نوع مبارزه با ظلم و ستم است.
دا په داسې حال کې ده چې منیجی صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې څرګندونو وروسته ګواښونکي پیغامونه ورلېږل شوي. او هغه د فشار لاندې راوستل شوې ده، خو هغې دا په ډاګه نه کړه چې څوک یې ګواښي. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د زندان د شکنجو له امله یې جدي فزیکي ستونزې پیدا کړې دي. همدارنګه د هغې مور ته رواني ستونزې پیدا شوې او د هغې د پلار یو لاس فلج او له کاره لوېدلی. منیجا له نړیوالې ټولنې غواړي چې طالبان ځواب ویلو ته اړ کړي او عدالت تامین کړي. منیجا صدیقی د تیر کال د میزان په 14مه د ملا هیبۃ الله خونزاده د عکس شکولو او له بهرنیو هیوادونو سره د اړیکو او د طالبانو ضد جبهو سره د تړاو په تور شپږ میاشتې د طالبانو په بند کې وه. هغې د ښځو د بېلابېلو خوځښتونو په لاریونونو کې هم ګډون کړی و. ومو غوښتل چې د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم وپوښتو، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ځواب ورنه کړ، خو د طالبانو حکومت مخکې ورته ادعاوې رد کړې دي. له دې مخکې هم ځینو ښځو چې د طالبانو له زندانونو خوشې شوې وې ورته ادعاوې کړې وې. نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو د کنټرول لاندې زندانونو کې د ښځو او نجونو د جنسي تیری او آزار په اړه راپورونه ورکړي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشتاته.
یو شمیر افغان انزورګران وایي چې د خپلو دندو ترلاسه کولو وروسته اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون تر پلي کېدو وروسته مشتریان کم شوي دي. په دې قانون کې چې د روان کال په اگست میاشت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت لخوا تصویب شو، د ژوندیو موجوداتو د انزورونو خپرول او نشرول منی شوی دی.
د ځان په حق لبه درته وایم، بیروزګار شپې او ورځې تیروم، خو په دې هیله یم چې خپلو هنري هیلو او موخو ته بلاسرسای مومم.
دا یو هنرمند او انزورګر دی چې په کابل کې ژوند کوي. وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون له تطبیق وروسته بیکاره شوی دی. هغه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې آثار یې چې ډېر یې د ژوندیو موجوداتو انځورونه دي نور پیرودونکي نه لري.
د چارو نشتون پر انساني ژوند او اقتصاد ناوړه اغیزه لري. همدې ته ویلای شو د تفاهم نشتون او د قیوداتو له وجه اغیزی موجود شرایط پر هنری چارو منفی اغیزه لرلی شي. هنری چارو د رکود په حالت کې دي، ولی اصلي عوامل څه دي؟ کنه شو کولای پر تابلو تصویر وکاروو، خو کولای شو د طبیعت هر ډول مناظر وکاروو، ولی له بده مرغه د مشتری او د پلور د ځای نشتون د ستونزو سره مخامخ کړي یو. د ژوند ټولې چارې یو د بل سره تړاو لري، که د هنر برخه ده او یا تجارت او داسې نور.
بل انزورګر چې په کابل کې ژوند کوي او هغه هم نه غواړي چې نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د هغه ټولې زده کړې او هنري سابقه له منځه تللې او طالبانو یې د سترګو په وړاندې تابلوګانې شکولې دي.
د یوه هنرمند په توګه په ګالری کې په هنري کارونو بوخت وم. ما ولیدل چې زما د سترګو په وړاندې زما تابلوګانې وشکولې. دا د یوه هنرمند لپاره د مرګ په څیر ده. هنر بدل سو، هنري مشاغل له منځه لاړل، د انسانانو د څیرو انځورونه او نور تصویرونه منع سول، هنرمندان بیکار سول. موږ له مرمرو څخه د کورونو د ښکلا لپاره وړې مجسمې جوړولې، ټولې یې ماتې کړې او موږ یې ووهلو. زموږ ګالري یې وتړله.
هغه دا هم وایي چې په افغانستان کې هنرمندانو ته هیڅ کار نشته او دا چې د خپل هنر زوال ګوري ډېر دردمنېږي او شوی چې د ژوند د دوام لپاره سخت فزیکی کارونه وکړي.
ما خپل دنده له لاسه ورکړه. موږ نقاشان د همدې لارې عاید ترلاسه کاوه. د خلکو ډیری غوښتنې د دوی د ملګرو کورنۍ یا خپل ځان د څیرو د انځورونو وې چې هغه هم منسول. موږ سختو فزیکي کارونو ته مخه کړه. اوس په افغانستان کې د هنرمندانو لپاره هیڅ کار نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اگست کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د ډېریو نورو محدودیتونو تر څنګ په ډېرو هنرونو هم ستر محدودیتونه وضع کړل. له دغو محدودیتونو څخه یو هم د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د رسمولو او آن د هغوی د عکسونو خپرول یې هم منع کړل. د طالبانو حکومت د روان کال د اگست په میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون اعلان کړ چې د دې قانون د 12مې مادې په دریم بند کې د ژوندیو موجوداتو د عکس اخیستو او خپرولو باندې پکې محدودیت لګول شوی دی.
د شپې 9:13 شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري.